السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې په لومړی نیم ساعت خبری مجلې سره پیل سوې. د رسنیو مدافع ټولنو د افغانستان د یو خصوصي ټلویزیون له دوو خبریالانو سره د ولسمشرۍ د یو کاندید ناوړه چلند غندلی. د دې راپور تر څنګ په دې خبری مجله کې ګڼ نور مطالب هم درته لرو. نن دوشنبه ده، د سلواغې یا دلوي 21مه د فبروري 10مه. په خبری مجله کې نړیوالو رسپانډو ته هم کتنه کوو. پایل له خبرونو کیږي. افغان حکومت د بګرام زندان چارې د هوا د نورو زندانونو او توقیف ځایونو په څیر د کورنیو چارو وزارت تصفاري. د کونړ د امیر اختیار ریاست چارواکي وایي د پولیو د تطبیق ډلې اوس کولی سي د دې ولایت زیاتو سیمو ته تګ راتګ وکړي. ایران منلی ده چې د خپلې اټومي لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د همکاري په برخه کې و عملي ګامونه واخلي. افغان حکومت د بګرام زندان چارې د هیواد د نورو زندانونو او توقیف ځایونو په څیر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته سپاري. په هغه غونډه کې چې پرون د ولسمشر حمید کرزي په ګډون پارک کې جوړه سوه، د بګرام زندان په اړه د څېړنې د مازفې کمیټې کار وڅېړل سو. په غونډه کې د دې کمیټې کار مثبت وبلل سو او یادونه وسوه چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د پوځي عملیاتو، د زندانونو د لرلو او د افغانانو د نیولو له ختمېدو سره د بګرام زندان ټول موقت ترتیبات هم لغوه اعلانېږي او د ادارې ټولې چارې د نورو توقیف ځایونو او زندانونو په څیر د کورنیو چارو وزارت ته سپارل کیږي. د خبریالانو د ملاتړ ټولنو د هیواد د یو خصوصي ټلویزیون له دوو خبریالانو سره د ولسمشرۍ د یو کاندید ناوړه چلند غندلی دی. د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي چې د ولسمشرۍ یو کاندید داود سلطان زوی د افغانستان د یو ټلویزیوني چینل له یو خبریال سره له مرکې وروسته ټول ویډیویي تصویر په زور سپین کړی دی. نوی وی شغلی سلطان زوی د کابل نیوز خبریال او کمرمین ته ګوښونه هم کړی. د دې ټولنې رئیس مجیب الله خلوتګر ازادي رادیو ته ویل هیڅوک حق نه لري چې د سوي مرکې د خبرېدو مخه ونیسي. نه یا د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره د شغلی سلطان زوی چلند یو غیر قانوني عمل او سرغړونه ګڼي، هغه سرغړونه چې د افغانستان قوانین په څرګند جرم بولي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ښاغلي سلطان زوی نظر هم واخلو، خو د ډېر مصروفیت له کبله په دې کار بریالي نسو. د کونړ د امیر اختیار ریاست چارواکي وایي چې د پولیو د تطبیق ډلې اوس د پخوا په پرتله د دې ولایت زیاتو هغو سیمو ته تګ راتګ کولی سي چې پخوا به د دې واکسین د تطبیق مخالفت پکې کېده. د کونړ د امیر اختیار رئیس اسدالله فضلي ازادي رادیو ته دغه خبره وکړه.
په هغه ولسوالیګانو کې چې هغه کې مونږ ډېر ستونزې درلودې لکه چپه دره، مروره، سرکانی، په دې ټولو کې مونږ ښه قابل ذکر پرمختګ لرو او زموږ امید دا دی چې سکه لري مثبت واقع ونه لرو.
شغلی فضلی وایي چې په تیرو څو کلونو کې تر 22 زرو پورې ماشومان هم له واکسین څخه بې برخه پاتې سوي وو، خو دغه شمیر اوس د پخوا په نسبت راکم سوی دی. ایران منلی ده چې د خپلې اټومي لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د همکاري په برخه کې و عملي ګامونه واخلي. د ایران د دې ژمنې یادونه پرون د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې او تهران په ګډ بیان کې وسوه. د دې اقداماتو له مخې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته په یست شر کې د ساغن، د یورانیمو د کان، د اردکان د تاسیساتو او د لشکرآباد د لیزر مرکز د تفتیش اجازه ورکوي. دا بیان په تهران کې له دوو ورځنیو خبرو اترو وروسته چې رغند تخنیکی خبرې بلل سوي دي پرون خبر سو. د سوریه له کلبن سوي شهر هم څخه پرون نږدې 500 کسان ویستل سول. دغه کسان چې ډیری شزی ماشومان او بوډاګان دي د ملګرو ملتونو او د سوریه د سری میاشتې د ټولنې په مرسته له دې جګړې ځپلې شهر ووتل. دا د ملکی وګړو دویمه جوپه ده چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د درې ورځنی اوربند په نتیجه کې چې پرون یې ورستي ورځ وه له همس شهر څخه وزي. په اصل کې چې په اوکراین کې د حکومت ضد اعتراضونو درېمه میاشت ده، پرون بیا هم په کیف کې مظاهره وسوي. مخالف ګوندونه ادعا کوي چې په پرونی مظاهرو کې شاوخوا 5000 کسانو برخه اخیستې وه. د اپوزیسیون مشر ویتالی کلیچکو د بیړنیو سیاسي اصلاحاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر ویکتور یانکوویچ وایي د نوې اساسي قانون لپاره نیم کال ته اړتیا ده، خو خلک به نیم کال انتظار ونه کړي. په اساسي قانون کې اوس هم بدلون راوستلی سو. د 2004 کال اساسي قانون ته ورسئ او بیا د نوې اساسي قانون پر جوړولو کار پیل کړي، خو دا هم کافي نه ده. خلک یو شی غواړي، د ولسمشرۍ سمدستي انتخابات. دا ازادي راډیو ده. د بوزنیا او هرزګووینا لپاره جګپوړي نړیوال استازي په دې هیواد کې د ناارامیو د پراخېدو په صورت کې د اروپایي ټولنې د سرتیرو د استولو د احتمال یادونه وکړه. والنتین اینسکو پرون اتریشي ورځپاڼې کوریر ته وویل د بوزنیا وضعیت د 1999 او 1995 میلادي کلونو ترمنځ له جګړو راهیسې تر ټولو په بد حالت کې دی. نوموړي زیاته کړه که ناارامي پراخې سي، نو شایي موږ به د اروپایي ټولنې د سرتیرو د استولو په اړه فکر وکړو، خو نه د اوس لپاره.
سلام، سهار مو نیکمرغه. زه نجیبه زمان یم. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8 منفي نه. په کندهار کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 8 منفي درې. په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 4 منفي 18. په مزار شریف ښار کې اسمان برګ دی، د تودوخې لوړه درجه منفي منفی 14. او په جلال آباد کې هم اسمان برګ دی، د تودوخې لوړ درجه 18.3 اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د رسنیو مدافع ټلونو د افغانستان د یو خصوصي ټلویزیون له دوو خبریالانو سره د ولسمشر د یو کاندید ناوړه چلند غندلی. خبریال په مرکه کې له کاندید څخه کومه پوښتنه کړې وه.
ای خلک، کورنۍ دې هم په افغانستان کې ده او کله افغانستان نه بهر ده، خو سلطانزون ته باندې دا پوښتنه بده ولګېده او دا یې وګڼله چې څوک حق نه لري ما د شخصي کورنۍ کار پوښتنه وکړي.
کابل شریان وی وکیلان په خپل ژمنۍ رخصتوي کې تر ډیره د جمهوری ریاست د کاندیدانو په انتخاباتي مبارزو مصروف دي.
دا وکیلان اسبېز د خلکو ستونزې حل کړي، نه چې دی رایو پسې ګرځي او یو بل پسې منډي وشي.
جاپان د روغتیا له وزارت سره 12 میلیونه ډالر مالی مرسته وکړه. د کونړ د روغتیا رئیس وی د ګزان یا پولیو د واکسین ډلې اوس د دې ولایت زیاتو سیمو ته تګ راتګ کولای شي.
قابل ذکر پرمختګ لري او زموږ امید دا دی چې سکالې به مثبت واقع ونه لرو.
د ژوند رنگونه هم په دې خبري مجله کې ووري.
امید په خدای چې ان شاء الله دغه نوماندان وکولای شي چې څه چې وای په ژبه هغه په عمل کې هم پلي کړي.
تر اونیمو بجو د اوکراین وضعیت هم کتنه کوو او نړیوالو رسپانې هم درته د نړیوالو رسپانو پانی هم اړو. د رسنیو مدافع ټلونو د افغانستان د یو خصوصي ټلویزیون له دوو خبریالانو سره د ولسمشرې د یو کاندید ناوړه چلند غندلی. د دې ډلو په وینا داود سلطانزوی د کابل نیوز ټلویزیون یو خبریال او کمرامین ګوښلی. دوی د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون غږ کړی چې له ښاغلي سلطانزوی څخه په دې اړه وضاحت وغواړي. احمد تکل او نور جزیات.
د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې په یو ثبت شوي ویډیو کې له دوو خبریالانو سره د ولسمشرۍ د کاندید داود سلطانزوی له ناوړه چلند څخه پرده پورته شوې. نای په یو خبر پانه کې ویلي چې سلطانزوی د کابل نیوز ټلویزیون له خبریال سره له مرکې وروسته د مرکې د جریان ټوله ویډیو په زور سپینه کړې ده. د خپلواکو رسنیو د ملاتړ د ادارې رئیس مجیب الله خلوتګر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل هیڅوک حق نه لري چې له مرکې وروسته تصاویر په زور پاک کړي او یا یې د خپرېدو مخه ونیسي. نه یې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره د ښاغلي سلطانزوی چلند یو غیر قانوني عمل او سرغړونه ګڼي، هغه سرغړونه چې د افغانستان قوانین په څرګنده جرم بولي. کله چې وینا وشوه، ویناوال یا هغه څوک چې مرکه ورسره شوي دا حق نه لري چې خپلې خبرې کمې یا زیاتې کړي یا یې د خپرېدو مخه ونیسي. دا مرکه د ښاغلي سلطانزوی په کور کې شوې ده، خو دې خبریال کومه پوښتنه کړې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دا کاندید په غوسه شوی. ملک عاصم هغه خبریال دی چې دا مرکه یې کړې.
د مرکې په وروستیو کې ما یو پوښتنه ځینې وکړله چې تاسو دومره خدمت غواړئ د افغانستان خلکو ته وکوي آیا خلک کورنۍ دي هم په افغانستان کې ده او کله افغانستان نه بهر ده؟ په سلطان زوی ته باندې دا پوښتنه بده ولګېده او دا یې وګڼله چې څوک حق نه لري زما د شخصي کورنۍ په اړه پوښتنه وکړي.
د حسن په وینا دې لانجې درې ساعته دوام وکړ، ځکه چې ښاغلي سلطان زوی د ویډیو د سپینېدو تر وخته دوی ته د وتلو اجازه ورنکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د کابل نیوز ټلویزیون له خبریالانو سره د داود سلطان زوی چلند غندلی. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ټولنې نای دواړو د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون غږ کړی چې دا موضوع وڅېړي. د افغانستان د ژورنالیستانو آزاد انجمن په نوم یو بل ټولنه وایي چې د سلطان زوی دا کار د خبریالانو په وړاندې د تشدد د زیاتېدو نښه ده. خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی وایي چې له وخت مخکې قضاوت نشي کولای. ښاغلی نورانی آزادۍ رادیو ته وویل چې په دې اړه باید څېړنه وشي. که ښاغلی سلطان زوی یا هغه ژورنالیستان چې ورسره مخامخ وو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته مراجعه وکړي او خپل شکایت وروسپاري، دا موضوع به د عدالت په پام کې ساتلو سره وڅېړو او خپل پریکړه به اعلان کړو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ښاغلي سلطان زوی نظر هم واخلو، خو د ډېر مصروفیت له کبله په دې کار بریالي نه شو.
د کابل شهر یو شمیر اوسیدونکو د جمهوری ریاست لکاندیدانو غوړي چې د خپل کمپاینونو پر مهال امنیت او د افغانستان اقتصاد ته لومړیتوب ورکړي. یو شمیر کابل میشتو پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې تر دې مهاله د کاندیدانو پروګرامونه تکراری بڼه لري. تفصیل له ناجی ساپی نوري.
په داسې حال کې چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو کمپاینونه اتمې ورځې ته داخليږي، د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې ځینې کاندیدان په خپلو کمپاینونو کې داسې ژمنې کوي چې په تیرو لسو کلونو کې تر ډېره تکراری بڼه لري. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د کاندیدانو کمپاینونه او پروګرامونه د رسنیو له لارې تعقیبوي. د کابل ښار دریو تنو اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
مونږ دغه پروګرامونه تعقیب کړي دي. تر ډیره په شعارونو کې دوی خبرې ښه ښکاري، خو خدای دې وکړي چې په عمل کې هم ښه وي. مونږ ته ډیرو خلکو ژمنې راکړي، خو کله چې قدرت ته رسیږي بیا برخلاف وي، څه چې وایي عمل نه کوي. مونږ د ځینو کاندیدانو پروګرامونه د تلویزیون او راډیو له لارې اورېدلي، خو ډاډمن نه یم چې دوی به دغه ژمنې عملي کړي. دوی پروګرامونه 50% د خلکو قناعت حاصل کړی، خو هیله مند یو چې عملي شي.
د جمهوری ریاست د کاندیدانو کمپاینونه د دلوي د میاشتې په 13مه پیل شول چې دوه میاشتې به دوام وکړي. که څه هم دغو کاندیدانو په خپلو تګلارو کې د هیواد امنیت، سولې او د میرمنو حقونو په اړه بیلابیل ژمنې کړي، خو د کابل ښار اوسیدونکي وایي هغه چا ته برای ورکړي چې په هیواد کې امنیت او د کار پیدا کولو ته ښه پروګرامونه ولري. دوه تنو کابل اوسیدونکو په دې اړه وویل:
زمون یوازینی هیله له دوی څخه دا ده چې دوی باید په خپلو تګلارو کې امنیت او د افغانستان اقتصاد ته پام وکړي. شرایط داسې دي چې په افغانستان کې اوزګار کسان ورځ تر بلې زیاتیږي، نو دوی باید په دې برخه کې ډیره توجه ولري.
د افغانستان د ولسمشر پر روانو انتخاباتو کې یو لسو تنو ځانونه کاندید کړي. له بلې خوا افغان ولسمشر حمید کرزی په خپلې ونیزی راډیوي وینا کې له ټولو کاندیدانو وغوښتل چې باید د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال ملي یووالي ته پام وکړي.
د جمهور ریاست له کاندیدانو سره د ازادۍ راډیو ځانګړي مرکې دازل له محمد شفیق ګل آغا شیرزی سره
دلته په افغانستان کې چې به طرف حکومت نظام جوړ شي هیڅ کله مسوله نه
ده. د دوشنبه په ورځ د 4 بجو او د سه شنبه په ورځ د 10 بجو په خبرونه کې
له ګل آغا شیرزی سره دغه مرکه نن د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو څخه اوریدل سي. کې د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې پیدا کړی چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .ټکی او ار جی. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شي چې پته یې د facebook.com/azadiradio. جاپان د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د لارې د افغانستان د امر روغتیا وزارت سره د 12 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستې اعلان وکړ. په دې اړه رپورٹ په همدې خبری مجله کې تر لنډو خبرونو وروسته اوریدلای شئ. افغان حکومت د بګرام زندان چارې د هیواد د نورو زندانونو او توقیف ځایونو په څیر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته سپاري. د خبریالانو د ملاتړ ټولنو د هیواد د یو خصوصي ټلویزیون له دوو خبریالانو سره د ولسمشر د یو کاندید ناوړه چلند غندلی دی. د کونړ د روغتیا ریاست چارواکي وایي د پولیو د تطبیق ډلې اوس د پخوا په پرتله د دې ولایت زیاتو هغو سیمو ته تګ راتګ کولی سي چې پخوا به د دې واکسین د تطبیق مخالفت پکې کېده. ایران منلی ده چې د خپلې اټومي لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د همکارۍ په برخه کې و عملي ګامونه واخلي. د سوریې له کلابند سوي ښار هم څخه پرون نږدې 600 کسان وایستل شول. د اصل کې چې په اوکراین کې د حکومت ضد اعتراضونو دریمه میاشته پرون بیا هم په کیف کې مظاهرې وسوې. د بوزنیا او هرزګوینا لپاره جګپوړي نړیوال استازي په دې هیواد کې د ناارامیو د پراخېدو په صورت کې د اروپایي ټولنې د سرتیرو د استولو د احتمال یادونه وکړه. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې ووریدل. اوس هم نوریاس نوري نړیوالو رسپانډ ته کتنه کوي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تیر کال د ملکي افغانانو د وژنو زیاتوالی تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. که څه هم تیر کال د ټولو ملکي تلفاتو له څلورو د دریو برخو مسول وسلوال طالبان بلل شوي، خو د افغانستان د حکومتي امنیتي ځواکونو لخوا هم تیر کال د ملکي تلفاتو په شمیر کې په 59 زیاتوالی راغلی. نیویارک ټایمز د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه نوی راپور ته په اشاره په افغانستان کې په داسې حال کې د جګړې د ماهیت بدلون مهم بللی چې امریکایي او د ناتو ځواکونو مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې نړیوال ځواکونه تیر کال یوازې په سلو کې د درې ملکي تلفاتو مسؤل دي. نیویارک ټایمز په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي یان کوبش له قول لیکلي چې ویلي دي پر ملکیانو د طالبانو لخوا حملې د جنګي جنایت حدودو ته نږدې شوي. کوبش ویلي هغوی به یوه ورځ نه یوه ورځ مسؤل وپیژندل شي. واشنگتن پوسټ ورسپانې افغان امنیتي ځواکونو پر افغان ولسمشر حامد کرزی له دې عمله انتقاد کړی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک ځنډولی. په یو مطلب کې په زابل کې د یو ټولي د قومندان ډګروال محمد دوست له خولې لیکلي چې ویلي دي که نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي بېل شک به طالبان پر یو شمېر سیمو واکمن شي. ورسپانې په زابل کې د یو بل افسر عبدالظاهر دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي که له افغانستان امریکایان ووزي نو دغه هیواد به لکه د پسه په شان په بیدیا کې لیوانو ته یوازې پاتې شي. د واشنگتن پوسټ په وینا د افغانستان پوځي افسرانو حتی د دفاع د وزیر بسم الله محمدی په سطح ورته پیغامونه ورکړي دي. برتانوي ویلز انټرنیټي خبرونه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي په ویلز کې د وژل شو عسکرو خپل خپلوان د افغان ولسمشر وروستۍ څرګندونې سپکاوی او بې احترامي بولي. خبرونه لیکي د ولسمشر دغه وینا چې طالبانو ته د ورونو او امریکایانو ته د رقیبانو خطاب کړی د هغو عسکرو کورنۍ ډېرې په غوسه کړي چې په افغانستان کې وژل شوي دي. په ویلز کې یوې پخوانۍ نرسې د خبرونې ته د دې ترڅنګ چې د کرزي دغه څرګندونې له سپکاوي ډکې بللې ویلي دي چې د هغه له څرګندونو یو شی په ډاګه کېږي چې هیڅکله هم باید د سیاستوالو پر خبرو باور ونه شي، ځکه هغوی خپل فکر هغې خواته وړي چې باد الوزي.
جاپان د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د لارې د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره د 12 میلیونه امریکایي ډالرو مرستې اعلان وکړ. د دې مرستې تړون پرون د روغتیا د وزیر په کابل کې د یونیسف د استازي او د جاپان د سفیر ترمنځ لاسلیک شو. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې دغه مرستې به د واکسینونو په برخه کې ولګول سي. نور د رحمت الله افغان پر رپورټ کې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د جاپان لخوا مرسته شوې پیسې به د واکسین د اخیستلو، توزیع ساتلو، د واکسین د پرسونلو په خوونه روزنه، د واکسین د کارتونو په جوړولو او نورو اړوندو چارو ولګول سي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل د یک شنبه په ورځ د دې مرستو د تړون د لاستیک پر مهال خبریالانو ته وویل چې دا پیسې به د سل یا تبرکلوز، سینو بغل، پولیو، انفلونزا او تور زیړی په واکسینونو ولګول سي.
سند کې امروز امضا میشه به ارزش 12 میلیون
دا سند چنن لاسلیکیږي. د 12 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت د جاپان لخوا په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق سره. یونیسف دا پیسې په افغانستان کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د مخنیوي په شمول همداراز د پیسو نورو برخه د واکسین د پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره لکه د سرخکان، تبرکلوز، دفتری، تورسیری، انفلونزا او په ماشومانو کې د نورو ناروغیو پر ضد تطبیقیږي.
انفلونزا بر اطفال تطبیق میشه.
میرمن دلیل زیاته کړه چې په 2013 کال کې په افغانستان کې د پولیو 14 مثبتې پیښې او سږ کال یوازې 2 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په وینا دا مهال په افغانستان کې هر کال 60,000 ماشومان د سینه او بغل د ناروغۍ له امله مري. همدارس 14,000 کسان د تبرکلوز په ناروغۍ مري. په کابل کې د جاپان سفیر د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل هیواد یژمن دی چې په افغانستان کې د ساري ناروغیو په له منځه وړلو کې له دې هیواد سره مرستې وکړي. ښاغلی هیروشی تاکاهاشی وایي
موږ باید دغه پروژه مخکې یوسو ترڅو تاسې ټول صحت مند اوسئ. په رښتیا هم ستاسې خلک د حق لري. دغه حق باید ټولو خلکو ته ورسول سي.
د پولیو یا ګوزان ناروغۍ اوس د نړۍ په څو محدودو هیوادونو کې پاتې ده. تیر کال په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې د دې ناروغۍ 309 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې یوازې 14 یې په افغانستان کې وي. چارواکي ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید حکومت، خلک او نړیواله ټولنه په ګډه له دې ناروغۍ سره دوامداره مبارزه وکړي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې جاپان د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د لارې د افغانستان د عام روغتیا له وزارت سره د 12 میلیونه امریکایي ډالرو مرستې اعلان وکړ. د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې دغه مرستې به د واکسینونو په برخه کې ولګول سي. په کونړ کې د روغتیا ریاست چارواکي وایي چې اوس کولی سي په زیاتو هغو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزڼ ضد واکسین تطبیق کړي چې پخوا د ځینو ستونزو له کبله هلته نسوی ورتللی. روح الله انوري او نور جزئیات.
په کونړ کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې یې په وټپور، چپاداره او یو شمیر سرحدي ولسوالیو کې نشو کولی چې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو څاڅکي ورکړي، خو اوس د قومي مشرانو او دینی عالمانو په هڅو بریالي شوي چې یو شمیر ځایونو ته لاسرسی پیدا کړي او کوچنیانو ته واکسین ورکړي.
د الله فضل دی په هغه ولسوالیګانو کې چې هغې کې مونږ ډېرې ستونزې درلودې، لکه چپه دره، مروره، سرکانی، په دې ټولو کې مونږ ښه قابل ذکر پرمختګ لرو او زموږ امید دا دی چې سږکال به مثبت واقع ونه لرو.
هغه وایي په تیر کال کې داسې ورځې هم راغلي وي چې له دوی له 2000 زیات ماشومان له واکسینو بې برخې پاتې شوي وو، خو اوس دغه اندازه له نمایي هم راکمه شوې ده.
مونږ واقعا داسې وخت هم درلودو چې 2000 ماشومان مونږ د 500 کلو نقطه ماشومان پاتې وو، هغه وخت په وخت کمیږي او اوس تعداد تقریبا 9000 ته راټیټ شوی.
ښاغلی فضلي له ټولو خلکو غواړي چې د خپلو کوچنیو ماشومانو د ښه صحت ساتلو دپاره دي هغوی ته د فلج واکسین ورکړي چې په یاد لاعلاجه ناروغۍ اخته نشي او د نورو د اوږو بار نشي. په کونړ کې د عامې روغتیا چارواکي په داسې حال کې د مرورې، سرکانو، وټپور او چپې درې ولسوالیو په ناامنو سیمو کې د پولیو ضد واکسینو په خلاف د ستونزو د منځوړو خبره کوي چې تیر زیږدیز کال کې په کونړ کې د فلج ناروغۍ شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وي او د یک شنبه په ورځ د جاپان حکومت افغانستان سره د یو شمیر ناروغیو ضد واکسینو د اخستلو، ساتلو او خلکو ته د هغې د رسولو په موخه 12 میلیونه امریکایي ډالر مرسته وکړه.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منگول وقت در شریف
پوهنه
سویمون پا مکتب که دباران در پارابانایی نستمون پزمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی سهارنۍ خبری مجلوري. په کندهار کې د یو ملي سوداګر په مرسته شاوخوا 300 ماشومانو ته د وړیا زده کړو امکانات برابر سوي. دغه کوچنیان چې عمرونه یې د 15 او 12 کلونو ترمنځ دي د هغو بېوزلو کورنیو دي چې په نورو خصوصي ښوونځیو کې زده کړې نسي کولی. په دې اړه تفصیلي رپورټ د 8 بجو په خپرونه کې اورېدلی سئ. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د حکومت ضد اعتراضونو درېیمه میاشته پرون بیا هم په کیف کې مظاهره وسوه. د اپوزیسیون پلویانو د هیواد په اساسي قانون کې د سمدستي بدلون او پر حکومت د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د اوکراین استخباراتي ادارې له تروریستي حملو سره د مبارزې لپاره پوځي احضارات اعلان کړي دي. د ازادي راډیو د خبري څنګه د راپور جزئیات له احمد تکل نوري.
لسګونه زره کسانو پروند د اوکراین د پلازمینې کیف د خپلواکۍ په چوک کې غونډه وکړه. د اپوزیسیون ګوندونه ادعا کوي چې په پرونیو مظاهرو کې شاوخوا 50,000 کسانو برخه اخیستې وه. د اپوزیسیون مشر او د سکوهلو نړیوال اتل ویتالی کلیچکو په اوکراین کې د بیړنیو سیاسي اصلاحاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر ویکتور یانکوویچ وایي د نوي اساسي قانون لپاره نیم کال ته اړتیا ده، خو خلک به نیم کال انتظار ونه کړي. په اساسي قانون کې اوس هم بدلون راوستی شو. لومړی د 2004 کال اساسي قانون ته ورشي او بیا د نوي اساسي قانون پر جوړولو کار پیل کړي، خو دا هم کافي نه ده. خلک یو شی غواړي، د ولسمشرۍ سمدستي انتخابات. کلیچکو همداراز ولسمشر یانکوویچ ته چیلنج ورکړ چې د خپلواکۍ چوک ته ولاړ شي او له هغو اعتراض کوونکو سره وګوري چې له واکه د ولسمشر لری کېدل او سمدستي پارلماني انتخابات غواړي. د اپوزیسیون بل مشر ارسینی یاتسینیوک په خپل وینا کې د مظاهره چانو پر غوښتنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. یو نوی اساسي قانون، یو نوی ولسمشر، یو نوی حکومت، یو نوی هیواد، دا هغه څه دي چې موږ غواړو او موږ به بریالي کیږو. په اوکراین کې د حکومت ضد اعتراضونه درې میاشتې مخکې هغه مهال پیل شول چې ولسمشر یانوکوویچ له اروپای ټولنې سره د یو تړون له لاسلیک څخه انکار وکړ او له هغه راهیسې د یانوکوویچ په مشرۍ حکومت کې د ناسمې ادارې او فساد د ادعاو پر ضد پراخې مظاهرې پیل شوې. د اوکراین د استخباراتو ادارې پرون په دې هیواد کې د تروریستي حملو د ګواښ په اړه خبردارای ورکړ او ویل چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره پوځي احضارات اعلان کړي دي. د اوکراین د استخباراتو اداره وایي د هیواد نړیوال هوایي ډګرونه، د اورګاډي او بس سټیشنونه او برېښنا کوټونه له ځانګړي ګواښ سره مخامخ دي. دا اداره زیاتوي چې د مظاهره چانو لخوا د دولتي ودانیو نیولو ته به هم د یو تروریستي عمل په سترګه وکتل شي. مظاهره چانو په خپلواکۍ چوک کې خندونه جوړ کړي او ګڼ شمیر دولتي ودانۍ هم نیولې دي. تیره میاشت د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ په اخوډاب کې لږ تر لږه درې فعالان ووژل شول او د یو بل مړی په کیف ښار کې وروسته له هغه وموندل شو چې له یو روغتون څخه وتښتول شو. د پرونیو مظاهرو ګډونوالو د یانوکوویچ د حکومت پر ضد د نړیوالو بندیزونو غوښتنه هم وکړه.
اساسي او بشري حقوقونه او د ورکو ازنو د لټي پروګرام هغه 219 پروګرامونه دي چې د اتو بجو په خبرونه کې او د لسی دغرز د لسو بجو په خبرونه کې د راپورونو او مطالبه ترڅنګ 219 پروګرامونه درته لرو. تاند څنګه او ژوند په شیبو کې
ایا د انتخاباتو په اړه پوښتنه لرئ؟ کلرای نو مونږ ته په 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې زنګ ووهی او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسون چارواکي به د ازادي رادیو لاره ستاسو پوښتنې جواب کړي.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري.
د ژوند رنگونه
انجینر محمد اسماعیل سباون يم د کابل خار اوسیدونکی.
د انتخاباتو لپاره کمپاین روان ده او زیات کسان کاندید دي جمهوریت ریاست ته ولایتي شوراګانو ته. تاسو په نظر تاسو ته د دوی په کمپاین کې تر ټولو مهمه کومې برنامې دي چې دوی باید په وغږیږي او خلک د دوی له پروګرامونو نه یو برداشت وکړي او بیا رای ورکړي؟
زما په هاند کم نوماندان چې دي ټول باید جامع برنامې ولري، یعنی داسې برنامې ولري چې دغه په اساس د خلکو په ژوندانه کې یو مثبت تغییر رامنځته شي.
مثلا تاسو ته ډیره مهمه کومې برنامې دي په برخه کې؟
مثلا د صحت په برخه کې، د زده کړو په برخه کې، د عالی تحصیلاتو په برخه کې او د کار د زمینو برابرولو په برخه کې باید یو شفاف برنامه او خې او مثبت برنامه ولري. امید په خدای چې ان شاء الله د نوماندان وکولای شي چې وايي په جبه هغه په عمل کې هم پلي کی. نو زمونږ هیله هم ده چې دوی ډیر کوخو کې هغه مسایل باندې وغږیږي چې خلک په باور دي او خلک وکولای شي پرتونکو کې دوی ته رایه ورکړي، د دې برنامه څخه هرکلی وکړي او د افغانستان د خلکو په ژوندانه کې یو مثبت تغییر او بدلون رامنځته شي.
تاسو خپل کار ته خسته یو په ټاکنو کې به ګډون وکړي، خپل رایه به وکاروي؟
خامخا، د هر افغان حق لري چې رایه ورکړي او خپل تخوخي نومان ته رای ورکي. ما هم کارت اخیسته ان شاء الله چې رای ورکم.
ځینې کسان دي چې وای مونږ نه هلی سوي ولته انتخاباتو نه رای نه ورکو. د تاسو په نظر رای نه ورکول څومره د دوی خپل په زیان دي؟
خامخا خو رای چې ورنکه خود دوی په زیان ده، ولې چې هر څوک غواړي خپل د راتلون کې هغه سرنوشت برخلیک باید وټاکي، نو د دوی رای ډیره اغیزمنه ده. باید دوی کوخه کې چې خپل رای استعمال کړي، باید رای ورکي خپل هغه د خوخي وړ نومانته چې د دوی په هاند، یعنی هغه کولای شي چې مثبت بدلون رامنځته کړي، باید خپل رای وکاروي.
د هر فرد رای څومره مهمه ده په انتخاباتو کې؟ تاسو په نظر څه دی خپل رای شامل کې په دې پروسه کې؟
ډیره مهمه ده، ځکه چې یو رای کولای شي چې د ملت برخلیک وټاکي او په یو هیواد کې مثلا د دې رایو په اساس باندې یو ښه بدلون رامنځته شي.
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنی خبری مجله، دویمه سهارنی خبری مجله مصطفی صدیق